द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خدر من اوریدون که یو زل بیا خبری خبرونی که تاستا هر کلی وایو نن دا سی شنبه ورځ 2015 لسم کال دا دسمبر دا میاشت 22 نیټه ده او دا وخت په پاکستان که دا شپی نه افغانستان که اتنی میاو دلتا پا واشنگتن که دا ورزی یو لس بجی شوی دی زیم استاسو کوربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
یو زل بیا تاستا بلاندی که دا مهم خبرونو تا سرچی که
د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره استازي خبرداري کړی چې افغانستان کې د امنیت عمومي وضع په خرابېدو ده. نیکولس هاسم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړیوالو عسکرو د وتلو سره به دغه هیواد لا د نورو چیلنجونو سره مخ شي.
The National Unity Government, itself a product of political crisis, inherited a weakening economy, an empty treasury, and a war that it needed to fight with decreasing levels of international military assistance.
نن د پښتون سیاستمدار او د ترهګرۍ پر ضد زړور مبارزه کوونکي خدای بخلی بشیر بلار درېیمه کلیزه لمانځلې کیږي. پېښور کې د یوې غونډې پر مهال بشیر بلار ته پښتنو د تندرو پر ضد په کلکه ودرېدو باندې پیرزوینې وړاندې کړي.
او د عراق رمادي ښار د داعش وسلوالو نه د رازادولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات تیز کړي او بلخوا ملګري ملتونه وایي یورپ ته د پناهګزینو د ورتګ شمار د لس لکو نه سوا شوی چې د نیمې نه زیات پکې د شام سره تعلق لري.
سرټکی تاسو واورېدل او اوس هم غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازین امنیتي شورا ته ویلي دي چې د ملک د امنیت وضع په مجموعي توګه خراب شوې ده. دا خبره په داسې وخت دوی کړه چې څو غنټې وړاندې طالبانو په ناټو ځواکونو ځانمرګي حمله کې د امریکې شپږ پوځیان وژلي دي. نیکولس هاسم ویلي چې افغان ځواکونه تر خپل طاقت پورې د ملک لر او بر کې خواره دي او د دوی مورال ښه کولو لپاره دوی ته د ښه انتظام او مرستو ضرورت دی. دوی شورا ته وویل چې افغانستان ته د امن لپاره د سیاسي لارې لټولو ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر بشیر بلار د وژنې دریم کال هم د دسمبر په 22 نیټې یعنی نن پوره کیږي. ښاغلی بلار هغه تن و چې تل یې د ترهګرۍ پر ضد د خیبر پختونخوا او فاټا لپاره خپل غږ اوچت کړی و او د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ټینګ ودرېدلی و او له همدې کبله په کال 2012 کې د پېښور خیزخانی بازار کې په ځانمرګ برید کې ووژل شو.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په وخت 21 مشکوک وسلوال نیولې دي. بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونه وایي درې وسلوال یې د کیچ سیمې نه نیولې دي او 13 نور یې د افغان پولیس سره نږدې په دالبندین کې نیولې دي. اخوا د بلوچستان د لورلای په دوکې سیمه کې د سورلو په یو ګاډي حمله کې یو کس مړ او شپږ نور شوبل شوي دي.
عراقی پوځیانو د عراق مرکزی ښار رمادي بیرته ترلاسه کولو لپاره خپلې اخرنۍ هڅې هم کړې دي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان سبا النعماني ویلي جګړه د ګاونډ په شاوخوا کې د حکومتي ودانۍ نه د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوې ده.
د پناهګزینو نړیوال تنظیم وایي کال 2015 کې یورپ ته د کډوالو او پناهګزینو د ورتګ شمار لس لکو ته رسېدلی دی. دا د دویم عالمي جنګ وروسته د پناهګزینو د کډو کولو د ټولو لوړه شمېره ده.
اخوا د ملګرو ملتونو ادارې مشر د سه شنبې په ورځ جنیوا کې د غونډې په مهال ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د سوریې سولې خبرو اترو پیلېدو هرکلی ته چمتو دي.
د منځنی افریقي جمهوریت کې ووټرانو په ملک کې تر دریو کالو راهیسې د سیاسي اړیګړې ختمولو لپاره په اکثریت سره د ریفرنډم په حق کې رای ورکړې ده. انتخابي چارواکو ویلي دي چې د ابتدایي نتیجو تر مخه 93% ووټرانو د نوي اساسي قانون په حق کې رای ورکړې ده.
د بشري حقوقو د څارنې ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي ترکیې ته پکار دی چې خپل پوځي ځواکونه تر کنټرول لاندې کړي او د هغوی ولسي وګړو مړینې پلټنې هم پیل کړي کوم چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عملیاتو پر مهال کړي وه.
د پاناما سپریم کورټ د مخالفینو د سر یا جاسوسۍ کولو په تور کې د پخواني صدر ریکارډو مارتینیلی د نیولو او قید کولو امر جاری کړی دی. د کروڑپتی کاروباري غړي باندې تور دی چې د خپل د صدارت په موده کې یې د کال 2009-14 پورې لږ تر لږه د یو نیم سل کسانو په ټلیفون خبرې او پیغامونه معلوم کړي دي. د چین په جنوبي سیمه کې په صنعتي علاقه کې د کمرو د رانړېدو په پیښه کې ځپل شوي خلکو د راویستلو او د دوی سره د مرستو کار روان دی. د ګوانګ ډونګ صوبې شنزن سیمه کې د ډرون او غټې مشینرۍ سره د دوی کار روان دی. تر اوسه ویل کېږي چې نږدې 70 کسان لا بېدرک دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی او چیرته زی مزمون سره اوسی. زمونږ همکار بهروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته به د پښتنو اصل نسل دغه خپرونه وړاندې کوي. په خیر راغلی بهروز خان صاحب.
ډیره مننه. خوشحاله اوسی منزه شهید او ارباب محمود صاحب. ګران اوریدونکو تاسو د منزه شهید نه واورېدل چې مونږ نن بیا هماغه چې کوم لړۍ روانه کړې ده د پښتنو د اصل نسل د پښتنو په تاریخ د پښتنو په دغه خاره د ژوند څومره زاړه آثار موږ ته په لاس راځي. پښتانه څومره زاړه دي، څومره زوړ قوم دی، څومره زوړ نسل دی. او بیا په انساني نسل کې د پښتنو چې څومره د پښتانه تحقیق کوونکي، تاریخ لیکونکي، تاریخ ویونکي اغي کومي معلومات لري، کومي داوی لري، نو د پښتنو زوړواله هم د زمونږ مقصد دی، زمونږ کوشش دی چې پښتنو ته د خپل تاریخ په اړه باندې، د خپل اصل نسل په اصلیت باندې ورته معلومات ورکو. او دا معلومات ورته مونږ د هغه پښتنو دانشورانو، هغه محققینو، هغه تاریخ لیکونکو، تاریخ دانانو، او د دې سره سره چې کوم بیا د لرغونو آثار، کوم انساني تهذیب چې موږ ته د تیرو نسلونو نه د بوت په شکل کې، د یو لوخي په شکل کې، د یو بل مجسمه په شکل کې راپاتې دي، په دغه کې کومې ژبې، په کومو ژبو کې لیکل شوي دي، په کومو ژبو کې چې بیا کتابونه لیکل شوي دي، زړې ژبې دي، د هغې ټولو نه چې څومره موږ کوشش کولی شو تاسو ته معلومات را جمع کوو. او دغه معلومات زمونږ دغه علمی خلکو اخستی دي، دغه معلومات کړی دي، ځان کړول دي، خو اوس ویډیا دغه معلومات د خپل اوریدونکو سره، د خپل پښتنو سره ډیر په مینه شریکول غواړي. زمونږ بننوم درې میلمانوي زمونږ سره وړمبنې میلمه د کابل نه حبیب الله رفیع صاحب، چې څنګه درته وویل چې اداره پښتنو دانشوران دي او دا د پښتنو اساسه ده. دوی ځان کړولی دی، علم کړی دی، په علم پسې ګرځېدلی دي، په علم پسې کړېدلی دي، اوس یې غواړي چې خپلو نسلونو ته یې نقل کړي. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم. زما غږ درځي؟ حبیب الله رفیع صاحب په خیر راغلی. خیر به خیر راغلی، خدای مو راته روغ لره. زمونږ سره برق صاحب هم ملګری شوی دی. زه به برق صاحب لږ شبو کې د هغې خپل ټلیفون نه لګي، نو د هغې د بچی د امین جان د په ټلیفون باندې مو ورته ټلیفون کړی دی، نو هغه هم لږ شبو کې راسره راشي. خو زمونږ سره د لرغونو آثارو څنګه چې مونږ تاسو ته مخکې نه د هغې غږ سره اوس واقف یې، پی ایچ ډی لري په آرکیالوجي کې، او بیا په خصوصا دا چې کوم د ټکسلا یا بیا دا سوات او دا برخه ده پښتنو چې کومه برخه ده، په دې باندې یو اتارټي ده. نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. برق صاحب ته لږ غوندې انتظار کوو، ځکه چې هغه تېره خپرونه کې که تاسو ته یاد وي نو مونږ تاسو ته هغه دور پورې راغلی چې دا حملایا یا حملیه چې ورته وایي، او دا هندوکش، یعنی تاسو وی چې دا د انوایرمنٹ یا د موسم په لحاظ سره، د غشانتی د دې چې بیا آب و هوا د داغي په لحاظ سره، تاسو وی چې ولنریبل دی، غندې دا مستقیمه توګه پکې اوسېدل چې کوم دی، یلته طوفانونه او آفتونه دغه پکې راځي، نو تاسو په دغه باندې هم هغه خبرې ته راځو. او بیا به تاسو پکې وی چې د ایرانیانو ذکر مو کړی، او بیا د دې سیمې د تجارت ذکر مو کړی، او د اهمیت او د چندرګپتا د موریا چې کوم خاندان دی، تاسو چې دا زموږ سره د ټولو نه طاقتور ډاینسټي یا بادشاهت، دغه په دغه ته راځو. خو د بیت نیکه په هغه باندې خبرې پاتې شوي. سعد الله جان برق صاحب د پښتنو یو د پاره یو اساسه، یو دانشور، یو لیکونکی، یو تحقیق کوونکی، تاریخ لیکونکی زم سر بیا ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. ډیرو به خسته تاسو خپل ټلیفون نه لګېدو، نو بیا مو امین جان ته هغه وخت تکلیف خو خدای چې تاسو
بدن زیچو
خجی خا خا نو برسه مو ماغید خبرې تر ازو چې تاسو په تیر خبرونه کې دا ویلو چې را د دې بیت نک په دې نوم باندې لکه خبرې کو د دې سره تړلې نور معلومات هم ورکول غواړی تاسو بیا به تاسو ذکر وکړو چې لکه بټ ته او بټو دی او بټی دی او د غشنتی نو نو او 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 بیتن دی بیتنې دی بیت نک دی نو دته دغه ته په دغه باندې شروع کو او د دغه دور چې څنګه مون ویلو چې ویل کیږي دغه چې اوس دغه لیکلې دغه نشته سیوا دغه د دوانه چې مونږ ته تر لاسه شوی دغه د دور چې کوم دینو د چندرګوپ موریا د دور سره د عیسی علی السلام د دور سره د دغه سره خوا او شاده خو بار دغه چې کوم لیکلې بیا تاریخ ته برته ډاکټر رفیع الله خان سی بووی خو د تاسو سره اعظم چې تاسو په دې خبره کول غواړم نو مایک تاسو ته سپارم
افغانستان پختونخوا اور اسلام نے پس یو خطہ دا سے جوڑ شوی چہرے کی پختون دے من حیثیت القوم مسلمان دے نو اغم یو خاص دائره ته توکلی د خو مون چې سوچ کوم نو په ټول ډول خو دا خبره کول غواړم چې دا اریا نن به خبر راشو اریا خو د تاریخ نن شوا یو شاجی وغون ته دغه د ډیر خلک وایي چې دا نوم اسه یو غلطه استعمال ده خو دا د شنه ده زما د سړنه مطابق دا اریا چې کوم دی نو دا دوه لیدي دوړه دنت اړیوي دوړه د ویروس او خان راغره نجات دی خو په دې کې یو دی اړیا او بل دی اشاک دا اشاک له خلک دومره اهمیت نه ورکړي هغه اشاک چې کوم دی نو خاله بدوش دی او اړیا چې دی نو هغه زراعت کار دی مکه کاروندا او دا کوي نو له دې څخه خلک چې تر ورانم دی او دشمنان هم دی نو دوی چې زما د حساب مطابق سنت چې هند چې کوم راغلي دي دا ټول اساس دي د اریان دي اریا په ایران او په دغه پاتې شي وي په هغه طرف تللی او د دې د نور د ځان چې کوم د اساس دا د تر هغه دي د هند طرف ته د موجوده پښتونخوا طرف ته او داسې تر ګنگا یمنا پورې تللی لکه څنګه چې پرې ویټ کې هغه د لاسو کبیلو خبره ده او پکت او هغه وغیرہ یا دې کې نه نو دا ټول چې کومو دا هغه اشاک خلکو چې اوس پکې پښتانه هم شامل دي د سندیانو سره هم پکې شامل دي او نو د ګنگا جمنا دي ټول چې شامل دي نو دا مونږ چې د بیٹنیکو دا خبره کوله او مونږ ته خو په تاریخ او په لیکل تاریخ یې راسته خبره چې یو ولا دواله بلا دا د چې د کسب د رشید د درې زمونو چې په کې بیٹو او نو هغه خو افسانه ثابت شو او د دې خو دا مطلب نه شو چې کني دا بیٹ په مو افسانه ده کې دې شي چې دا یو کامل ذکر بنداو یو دی ولکې یو مشهور مخوریز او یا بزرگ یا څه شو خو برابر یو کابل احترام شخصیت خو دی دا یو ځکه باندې خلکو بیا په شجرو کې شامل کړي دي او هغه لوی ځانی او په یو خوشي او شخصیت خو یقینا چې شتا نو دا هغه چې کوم د درغلي واریا آیا اشاک نو په هغه کې اوم د داتې دي شي وي نو ما دا کته چې اشاک یو خپل غوتل نه دا دوا دغه دې زه تاسو ته خبر کوم چې دا زما زمونږ کام چې دا اندر دی اندر نو اندر مالا د سند نه اوس د کسان راغلل چې موږ پته لګو موږ نه بیا شه د خاطر کډونه مې ولود اندر په سند کې اومه ډیره لویه سندانو کې چې هغه وایي چې دا یو خاص قسم خلک دی او دا اکثر دا څه درويشته باغونتي او دا باغونتي خلک لري چې خو لا کته دا دي ډیر لوی دی سندر ول انګر دی انګر چې کوم دی دا هم دی کته زه خیال کړم اندر پردیش هم تقریبا دا ټکه دا اني اندر چې کوم دی له پښتنو کې مشتاسي دی نو کې مشتري او البته یې کې مشتا دا خبره چې عجیب یو مضمونه بدل شو، خو دوی نه کار نه شي کېدی چې د دې یو نسل سره تعلق دی. دغسې د بیټو چې ما ته شته وي چې په کشمیریانو کښې م بټ شته، په پنجابیانو کښې م بټاري دغه بټي او بټ وغیره شته دی، بیا په سندیانو کښې بټاري دی او داسې نور بټاچاریا وغیرہ وغیرہ دا ټول پکې موجود دي. نو دا کامونه چې کوم دي، خو چې مونږ اوس دلته چا ژبه پښتو شوه، نو هغه بیا لکه پاتې شوې هغه ژبه دود دستور دا ټول پښتو شو چې دې دېنه لاړل، لکه څنګه چې زمونږ د تاریخ په دې دور کښې د دې دېنه کوم خلک دغه بادشاهانو سره تللي وو، هغه په هند کښې برایچ وغیرہ وغیرہ دا ټول قومونه دي، یوسفزی دي، افریدی دي، چې هغه نه اوس پښتو نور دي. او بلکې دغه خبره پکې دا ده چې په کراچۍ کښې کوم د هغه طرف نه راغلي پښتانه دي، هغه نن سبا زمونږ د پښتنو سره باقاعده دشمني ده، یو بل وایي چې دغه چې څه ته مونږ مهاجرین ویلو په هغې کښې ګوره ډېر غټ پښتانه هم دي، خو بهر ژبې اردو ده، نو هغه دغه مفادات جنګ پکې جاري دی. نو مطلب دا چې ما دا خبره کولی چې دا قومونه چې کوم دي، د دې دا مطلب نه شو چې کله مونږ سره یوه قبیله دلته موجوده ده نو هغه بس همدلته ده، هغه نورو نورو ځایونو کښې هم شته دی. حد دا چې په زما یو مشر سړی وو، هغه په جنګیزم کښې حصه اخېستې وه، هغه وایي چې په برما کښې د اورمړو یو زرګر وو او هغه هلته بیا راجا غوندې سردار غوندې وو. نو مطلب دا چې دا قومونه دغه سوي دي، نو بېټ نیکه ته خبره را ولو چې بېټ نیکه چې کوم وو، یا هر څه چې وو، بزرګ وو یا سردار وو یا څه وو، پښتو خو وو، ځکه چې دا نوم مونږ ډېرو ځایونو کښې وینو، دا نومونږ ډېر ځایونو کښې وو، خو وو اوس څوک ولو دا ډېره دغه د سوای د دوانه بل څه شی مونږ ته نه میلاوېږي، خو برټني قوم مونږ سره هم شته او نورو سره هم شته، دغه هم شته. نو دا مطلب دا دی چې دا یو ډېر لوی نسلي مشر وو، یا دا بېټ خلک چې کوم وو، دا ډېر ښه خوریزه او ډېر خلک وو چې یو خوا بل خوا خواره شول او ځای په ځای او زه دی نښې نښې یعنې مونږ ته میلاوېږي. دا اوس دا وایي چې د چندرګوپت، نو چندرګوپت کېدای شي چې هم په هغه اساکو کښې شامل دي، ځکه چې هریخ وو که نه، ځکه چې دلته دا جاټ او راجپوت وغیره دا کشتري چې کوم ځان ته وایي، نو دا خو هم د دې طرف نه تېرېږي. نو دا کشتریانو او راجپوتو کښې هغه شامل دی، نو هغه یقینا چې کېدای شي چې یو په لرې د تاریخ په چته لرې زمانه کښې د هغه تعلق هم د دې نسل سره وي، او نو اشوکا نه دا یعنې مسله دا ټول لا راغلي دي. تر کومه چې تاریخ تعلق دی، نو واقعي ده چې د هند په تاریخ کښې دا لومړی بادشاهت باقاعده بادشاهت چې څه ته ویلی شي هغه راښکاره کېږي چې چندرګوپت موریا جوړ کړی وو. نو ما په یو ځای کښې لوستو چې دا سړی چې کوم وو، دی یو ښه داسې سردار غوندې سړي سره وو، دا هغه لیپالک یا څه وو، او چونکې د ده د پلار مور وو یا څه وو یا څه وو، نو دی د مور په نامه باندې دغه یادېدو وو. نو دا مور یې وایي چې د هغه د مور د لفظ نه چې کوم دی، نو دا اخېستل شوی ټکی دی، او مور سره چونکې تعلق دی، نو د هغې د وته د ته به خلکو مور یادېدی. او نو دا اوس مونږ په دې مونږ اصرار نه شو کولی که نه،
ځکه
یقیني طور خو پرې نه شو دغه کېدی، خو دا یقیني ده چې څوک د هند ټول آریا چې کوم دي هغه اساک دي، او په اساکو کښې پښتانه هم شامل دي او نور هم په کښې شامل دي، نو دا تړون یې ورسره شته دی.
اوس به دا هم وایو چې ګندې د برټني قوم او د بېټ نیکه دا چې څنګه چې تاسو وویل، دا هم څه ضروري نه ده چې دا مونږ وتړولې، دا هم نه شو ویلی چې ګندې دا نه دي یا د بېټ نیکه اولاد کښې نه دي. او بیا دا چې بېټ نیکه دومره د زوړ تاریخ سره تعلق لري، نو دا هم کېدای شي چې لکه اوس مثال په طور بټخېله شته زمونږ سره، بټګرام شته، دا خو یو دوه نومونه اخلم، نور هم شته زمونږ سره په خپل کلي کښې یو ځای دی کالا بټ ورته وایي، دغه شانتې ډېر دغه شته. خو بهر په دې باندې بحث کوو، او ګران اوریدونکو تاسو هم چېرته ځایمو، مېلمانه دې هم را سره اوسېږي، یو وړه شان دما خلو ردمېنه پس راځو
بیا پی بس کو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یو نن منګه ته دې خپل دې خبرونه کې بل ډیوا تاسو چې د پنځمې په ورځ یا د نهې په ورځ باندې هم په دې وخت اورئ نو موږ د پښتنو په اصل نسل باندې خبرې ترې کوو. زمون سره د پښتنو د خپل جملې نه د پښتنې د خپل پښتنې ټولنې نه زمون د نشوران زمون تحقیق کوونکي زمون دغه محققین چې دوی خواري کوي زیار وباسي چې په خپل د پښتنو په تاریخ پسې مټي ایران غختلې دي او چې کوم مستشرقین ورته وایي هغه لیکوالان هغه تحقیق کوونکي هغه تاریخ لیکونکي چې هغه په پښتنو خو لیکل کړی دي په خپل پښتانه نو نو د هغوی لخوا پکې وایي چې یا په قصد یا په یو داسې دغه چې نه دي پوه شوي یعنی دیدا ودانسته هم چې ورته وایي نو په دې باندې خبرې ترې کوو. زه به راځم د دینه پس پر اعظم ابو الله رفیع صاحب ته ځکه چې دوی چې اوس کوم د کتبو خبره کوي دا په وروستیو کې په افغانستان کې دا نور شتمنه مخ ته راغلي دي په دغه به هم خبرې کوو. د دې د چې کوم د دې د مزي جنگيږي زیلې یو بل سره لګيږي نو هغه هم د دغه سره تعلق لري د ارکیالوجي سره یا د لرغونو آثار سره. نو ذکر ویم چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورشم. ډاکټر رفیع الله خان صاحب برخ صاحب هم د چندرګوپت موریا د خاندان ذکر وکړو خو په تیره خپرونه کې بیا موږ تر یو ځایه پورې راغلو او هغه دا و چې که د هند لخوا یعنې د شرق لخوا د چندرګوپت موریا خاندان دې خوا راغځېده دغه شانتي د ایرانیانو ذکر تاسو کو چې د دې خوا د ایرانیانو زور راته او بیا د دې سیمې په اهمیت باندې هم تاسو خبره کوله نو او تاسو بیا وی چې زمونږ سره یعنی داسې یو ډاینسټي یو داسې بادشاهت چې هغه د موریا خاندان او موریا خاندان بیا هم د دغه دور سره د دغه دور نه چاپیر جوړلی بلکې کدا وایو چې موږ ته په مجسم شکل کې پسنه سره د لیکلي شکل کې تاریخ کراځي نو دغه نه کنه د دینه مخکې موږ سره شتا او بیا دا کم زیاته د دې زیل رسیږي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو غږ نه راځي ښه اوس مو آواز سپاره
د بشپړ تاریخ چې کوم دی نو هغه خو د دې موریا خاندان سره شروع کیږي او ډېر زیات تاریخي مواد موږ ته په لاس راځي هغه په دواړو حوالو د آثارو په حواله هم او په لیکلي شکل کې هم شته دی. د دې نه مخکې هم ظاهر خبر دا سنه څه شکل کې موږ سره تاریخ شته دی خو لکه د هغې ډېر زیات لکه څنګه چې د موریا دور دی نو د دې په شانې لیکلې اهمیت نه لري او د دې نه بعد بیا موږ سره په تاریخي طور د موریا په دور کې خاص کر ډېر سیزونه مخې ته راځي یوازې د تاریخ په حواله نه د تاریخ لیکنې بلکې په نور د سوسایټۍ په حواله او د سیاست په حواله په دې کې ډېر زیات سیزونه چې کوم دی په لیکلي شکل کې پراته دي چې په هغې کې یو ډېر اهم ارتاشاستر کې څه ته وایي چې هغه مطلب د ریاست او د سیاست چې کوم دی د هغې لپاره یو ګایډ دی او د هغې رهنمایي کوي. نو دا کتاب لیکلی دی کوتلیا نومې سړي کوتلیا چونو دی وایي چې دی د چندرګوپتا چې کوم ده اشوکا نیکا د هغه د وزیر حیثیت یې لرلو وزیر منتري او یو عالم فاضل سړی و. نو هغه دا ارتاشاستر د پرنس دپاره ولیکلو یا د رولر دپاره د کینګ دپاره هغه دا ولیکلو کینګ څه څه په کار دي او ریاست څنګه چلول غواړي. نو په دې کې بیا تقریبا تاسو د دې موازنه د دغه سره کولی شئ د کوم چې د میکاویل د پرنس چې کوم دی نو کېدې ډېر سیزونه خو پای کې مختلف او هرڅه سم راځي خو بهرحال لکه هغه هم د کینګ د ګایډنس دپاره لیکلی دی دا ویلې او دغه شانې دغه چې کوم دی کوتې هوټل یا ټکم دی نو د هم د بادشاہت د لپاره د کینګ رولرز د لپاره د حکمرانانو د ګایډنس لپاره دا کتاب لیکلی دی. په دې کې ډېر زیات ستا چې مونږ ریالیستیک پالیټیکس وایو چې په هغې کې د اخلاقیاتو په هغې کې مطلب د رحمدلۍ داسې ځینه په هغې کې نه چلیږي. تاسو چې سم خبرې وکړي ډېرې زیاتې دي مطلب چې د ریاست مضبوطیا چې کوم دا جوړښت چې کوم دی او د دې چې کوم دی حفاظت چې کوم دی دا په کومه طریقه کېږي. په هغې کې بیا د جاسوسۍ سیستم دی. په هغې کې چې کوم فرج دي څه ته وایي چې مطلب څه به خپل مخالفین چې کوم دي د ریاست مخالفین چې کوم دي د حکمران مخالفین چې کوم دي دا به څنګه ختمې په کومو کومو طریقو به ختمې دا ټول څیزونه په دې کتاب کې ذکر دي. او د دلچسپۍ په حواله سلک به زه دې سره دغه ته ما ریلیټ کوم نسبت جوړ کوم د خوشحال خان خټک دستارنامې نو هغه په خپل ځای هم موږ لکه یو پوره د دستار مطلب د حکمرانۍ د مشرې په حواله باندې دا خپل یو اپروچ دی سیزن ته هغه ډېر سیزنو په اړه کې ذکر کوي. هغه یو انټرسټنګ سور سټوري دی او دا هسې د جنرل یو خبره کومه چې یاره که فرض که پښتو اکیډمیان دي په پټه کې هم ده په خبر کوم نو په کار دي چې هغه چې کوم د خوشحال خان دغه ټریډیشنل مطالعې کوي نو هغه هم په خپل ځای ټیک دي خو په کار دي چې په داسې موازنې او داسې ځونه هم داسې وشي. او بیا کوم چې دغه دور دی نو په دې کې بیا ظاهر ده چې دا ډېر اوږد دور دی تقریبا د دویمې صدۍ قبل مسیح پورې د دې موریا خاندان د دورې حکومت چلیږي. خو دا هغه چې کوم د اشوکا چې بیا کوم د سکسیسر دي یعنې جانشینان دي نو هغه بیا ورو ورو کمزوري شوي دي. او بیا د هغې مطلب ریاست چې کوم دی نو پوره شرنک شوی دی ختم شوی دی کمزوری شوی دی یو لږ ځای ته راغونډ شوی دی. په هغې کې بیا اخري د دې یو چې کوم حکمران و د هغه یو جرنیلو ډېر مضبوط جرنیلو او وایي چې هغه د برحمن خاندان سره او د دغه اخري سره تعلق لرلو دونکې دا نور خو بیا بد مت والا وو. نو هغه په څه فارن پالیسي په والا باندې هغه د موریا دغه جانشین یا کینګ چې کومو دغه سره چې اختلافات پیدا شول او هغه چې نو دغه خپل کینګ خپل حکمران یې قتل کړو. د دې جرنیل نوم چې کوم دی نو دا دغه دی پوشیامیترا پوشیامیترا څنګه یا څنګه نو د دنه بعد بیا د خپل یو سلطنت جوړ کو او هغه د پوره هدف پوری چلیدلو بهرال دا خو بیا اقوا انډیا طرف چې کوم په دې خوا طرف چې کوم دی نو دلته موږ سره بیا راځي دغه په دې تاریخي دور کې دلته تم وایو انډو ګریکس انډو ګریکس یا انډس ګریکس ورته څوک وایي. دا خلک څوک دي دا ما ذکر کېدی شي کړه او مسکې چې دا د بیکټریا یا دغه چې کوم دی دغه زموږ په افغانستان کې چې میلا کېږي د باختري چې کوم سلطنت وو نو دا هغې کې چې کوم د الیگزینډر د نبات یا بیا د الیگزینډر نبات ما ته فیل چې کوم د سلیم کسنیکټر حکمراني جوړه شوه په عراق او په سنټرال ایشیا او افغانستان او ایران وغیرہ په دې سین پورې نو دا غیر بیا د وخت سره سره دا غیر په کمزوري په نتیجه کې وا واړه ریاستونه نور جدا شو چې یو دغه منګه د بیکسیا په نوم باندې پیژنو او دا ګریکیان په لمه سب دام بل څوک نه خو ګریکیان دا غونه ازادي واغستله. او یو بل چې له پارتیا کوم چې په مشرقي ایران کې تقریبا نازي هلته یو بل ریاست جوړ شو دا په دغه علاقه کې چې دی په دې ټول سنټرال ایشیا په دې طرف کې ودی چې دا حالې زده دا جنگونه دا ټول سیزونه ډېر په زور شو تر و ټایم په ټایم روانو نو کله چې په دې باندې پرشر راغی ته دې بیت یا چې کوم دا حکمرانانو دې ورو ورو راوستل شو دغه بیت یا د سلطنت نه دې د کابل په تر باندې راغلل دې خو دې انډیا طرف ته یې رامخو تاسو تر اوره چې دل د سې په باندې مطلب روان او خپوره د سیالکو کې د دې علاقو نوم تیرو چې د خاص په تللی دي په دې ټول علاقه دي حکمرانی وکړه او دې ته بیا موږ چې کله دي د پیټریان ګریک هلته یادي دي او دلته چې کوم باختري او دلته چې کوم دا غون دلته بیا دي انډو ګریک په نوم باندې یادي دي او د دې موږ ته ډېرې زیاتې نفي نښانې په لاس راځي د دې شکې په لاس راځي د دې داسې تاریخي کسبې هم په لاس راځي. او په دې کې چې کوم ډېر اهم رولران پکې تېر شوي دي خو یو چې پکې کم دی نو هغه دغه دی د مینندر مینندر اهمیت په دې جوړېږي چې دی وایي چې دی بود مت ته قبول کړی وو نور چې کوم یونانیان حکمرانانو نو هغوی په خپله اخېدو په دې نو پاتې وو خو دی پکې مطلب د یو بود مات چې کوم مان خو دا غي چې کوم علي مونږ دا سره سره دا هو شولا مناظره او ست پوښتنه مو پوښتنه جو کنه دې بیا متاثر شو دی وي چې دې بود مات قبول کړو. منندر حکمرانی دا هم ډیره مشهور حکمرانی ده او په دې حوالہ باندې مونږ ته تقریبا د سواد باجوړ د بونیر د دیخوا مطلب د ټکسالا د دې ټول علاقو پورې مونږ ته د دې نښې نښانې په لاس راځي او هم په لیکلي توګه شته دونه او هم بیا په آثار پورې ډېر زیات دي او هم دا د دې دا دور دی چې د دې سره بیا سړی دي مونږ ته خاص تر په ټکسالا کې چې کوم دی نو یو ډیر غټ خار دی چې هغه مونږ د ټکسالا یا د دې ټولې علاقې مطلب د ګندار چې کوم دی نو په دویم خار یادو کنه دویم اربنایزیشن دغه سرکپ دغه علاقې ته وایي سرکپ. دا یو ډیر غټ دغه سیټي ده یو په کې مین روډ دی په دواړه سایډونو ته یې وایي چې دا د مارکیټ دوکانونو هغه اثر دي بیا په سایډونو باندې چې کورونه دي یو په کې د عالمانو مطابق چې دی نو یو ایډمنسټریټیو چې کوم سنټر دی هغه په کې انتظامي هغه په کې هم شته دی او یو پیلس یا محل نښې په کې هم راوتي دي سیس په سایډ ورسره دغه هم شته دی ټوپۍ چې کومې دي وړې وړې په دغه کې دننه دغه ټوپو نشانونه په کې هم شته دی. په دې ټول کې چې دی نو دا تقریبا سر جان مارشل چې کوم دی د انډین ارکیولوجیکل سروې چې کومه د پوزیشن پورې وه د 47 پورې د هغې ډایرکټر جنرل و نو دا هغه د دې کودایي کړې ده د سلسلا کې ډېر زیاتې کودایانې هغه کړې دي ټوپو د مختلفو نورو ښارونو هم خو په دې کې د هغه مکمل چې کوم دلچسپي وه نو هغه په یوناني سیزونو کې وه ډېره زیاته نو هغه مطلب په دې باندې تقریبا د 60 کالو پورې هغه په دې یو ښار باندې د تقریبا د 1913-14 نه واخله د 30 پورې لږبږ په دې دور کې هغه چې دی نورې علاقې هم خو ډېر زیات په اهمیت په توګه ده علاقه مطلب دا چې کوم سرکپ دی دا یې کنه چلېږي او د دې نه ډېر بلا قسم اثر د مذهب په حواله د اکانمي په حواله باندې د معاشري په حواله باندې موږ ته آرټ په حواله باندې راغلي دي نو د دې سره چې کوم دی بل د دې نه وروسته چې کوم دی بیا یو بل ښار دلته آباد شوی دی چې هغې ته دغه وایي سرسوپ وایي. دا بیا چې کله وروسته د کوشانیان راغله دلته نو هغو د دې ښار نه لاړل دغه بل ښار یې جوړ کړو او د دې دواړو نه مخکې چې کومونو هغې ته ګرماوند وایي چې هغه مطلب د دې تاته پورې دی یا طبي مطابق چې دی نو هغه د ایرانیانو د راتلو سره هغوی دغه ښار جوړ شوی او دا ټول په ټکسالا کې دي او د دې سره سړي موږ ته په نور مطلب د بنو په علاقه باندې په چار سدې په علاقه په سواد په دې باندې چې کومې کودایانې شوي نو هلته کې هم د دې دور او د دې خلکو د کلچر سره د مقامي هم او د بهر نه پکې هم چې کوم اثرات وایشته دي دا سیزنه موږ ته ټول په نظر راځي او موږ سره دا حواله شته دي. خو اوس یو خبره به کېدا ده چې د دې نه بعد مطلب دا چې کوم دغه راغلل دا ګریس چې دلته راغلل نو د دې نه بعد بیا سره خبره ده دا کوشانیان او دا خلک هم راغلي دي دا هغې نه بعد بیا دغه راغلي دي کومه د کوشانیانو کې بیا چې کوم مشهور یو حکمران دی نو هغه موږ د کنیشکا په نوم باندې پېژنو چې دا هغه ډېر زیات دی خاص تر په پېښور کې چې کوم دغه د شاهجي کې ایري نو شاهجي کې ډېرې چې شکمه ده نو دې باندې د دې کنیشکا د خیون څانګ وغیره چې هم چې د چاینا نه راغلي وو د هغو مطابق دلته ډېر یو معجزاتي طور او یو ډېره مذهبي سنټر یا ټوپه دې جوړه کړې وه کنیشکا دا ډېر غټ سلطنت وو د دغه پورې تقریبا رسېدلی سنتلیشیا د سیتو پورې د دې نه بعد چې کوم ځینو بیا موږ ته راځي څنګ چې برق صاحب هم زما په خیال به دې طرف ته اشاره وه چې اساس چې دې څه ته وویل نو که زه غلط نه یم یا زما خیال ټیک چې نو دوی به هم در سات یا ساکا چې کوم موږ پېژنو د څه په نوم باندې کومو ته چې یونانیانو په سیتینز ویل
سیتینز
او دا هم دل چې سیتینز چې دا دلته د شاکا یا د شاک او یا په بیا دغه اساس یا زهاک که دا ټول خلک یو وي نو دا راغلي دي او دوی هم کله چې مطلب دغه افغانستان او سنتلیشیا طرفه په دې پرشه راغلو حکمرانی حکمرانی دے ہلکو شاخا یا اساد خلقی او جی تقریباً سدے قبل مسجد کا مدن پری کی راغلی او خاص کر دا هم د خبر صاحب وی چې دا قبایلی و انتقالک و مختلف قبیلی وی پکی او علی مطلب بیازه پا دی خوار شو سپا افغانستان پی سا مطلب دی خوار رو راغ لگنا او کم چه ٹیکسالا تا چی دلتای چی کم خپل سنتر دور کنو دا آغا دا غنم چی دی ما ویس دی ما ویس دا آغا حکمران نو دا دیر مشهور دا غده و دا یونانیانی لکه آغو تیشی کس پر کرده نو اوس که فرض کړو موږ یو بل خبره په دې کوو نو بیا اساس چې کوم دي که فرض کړه دا او د شاکا او د برڅ اساس یو خلک وي نو دا بیا د کلی شي د اریان یا اندو اریان کده دغه خلکو سره ستالو دوری دی او دغه خبرې کې پیوي وا خدا بیا ډیر لیټ دی چې دا تک چې کوم دی لا دې ته دې د پښتنو ولا دې ته یا یو اند دې په والا چې موږ تاریخ تور بیا موږ څه کوم معلومات راځي دا ډیر لیټ دی دا اریان چې کومه پیڅه کیږي نو که به دې څه رښتیا وي نو بیا دا اریان نه خدا تقریبا زما په خیال خدا ایون چې زره دولس سو کال یا سوارلس سندلس سو کال پورې هم جوړی دي چې دې ته زبور چې کوم دی نو دا دومره وروسته دی او په دې پسې چې کوم دی په سات پسې بیا په دې دستي ستاسو نو فارسیان دي کوم څه چې پهلوي حکمرانان هم وایي نو دا هم د ایران او په دې علاقو کې او دې سب کانتین سر سره رسیدلی دي او د دې نه بعد بیا دغه چې کوم چې موږ په د هون یا د هفتلیانو په نوم باندې یو اغوم یو سنتالیشن کې دې شي یو قبایل خلق کیږي مطلب د یوازې دانه چې د ټیکسلا او د دې انډیا پورې او د دکن پورې رسیدلی خو هغه د تقریبا د رومن چې کوم امپایر دی نو دا هغه ورسره هم ډېر سارخه تجربات کی او هلته هم د هغو حملې چې کوم دي نو دا په تاریخ کې ډېرې په ښه طریقه باندې ریکارډ دي نو د خو هم تور په تاریخ کې چې کوم دی په داسې نومونو یا دې په داسې دغه یادي چې دا ډېر ظالمان او د تهذیب او د ثقافت او د دې دښمنان خلق و دلته هر څو تیدل ګنداره تباه کړه او کومه چې روایتي یوه خبره ده نو هغه دا د چې ګنداره چې کوم سیولایزیشن دی نو د هغې چې کوم نقصان ورسېد یا هغه چې کوم د هغې ډسټرکشن او تباهي وشوه نو هغه د هفتلیانو یا د وایټ هون د لاسه وشوه او د دې نه بعد بیا مطلب ګنداره خپل یو ډیکلاین کته دی او بیا راوچته شوي نه ده تقریبا خو دغه هم مطلب د دې دا ایمیج چې کوم دی نو دا د سهاده پورې به کېدی شي ټیک وي خو بیا هم دغه به په دې کې لکه موږ ته د ګندارا نه بعد بیا له موږ سره نور هم داسې په دې کې پیریډ شته دی چې هغه هندو شاهي ترکي شاهي او په دې کې بیا د مذهب په حواله باندې کوم چې زمونږ په سواد تاسو کې ښه خبرې په سواد کې کوم د جان آباد بوت دی او یا په سعود نور په سواد بونیر په دې علاقو کې کوم په دې غټو وټو غټو کې دا آرت جوړ شوی دی نو دا په دې هفتلیانو د قیسې نه وروسته دی دا تقریبا د اتمې نهمې او د څه کې سلک ډېر څه کې د اومې سبې وي دا د دغې دی نو دا موږ ته ښایي چې یاره په دې علاقه کې بیا یو بل کلچر چې هغه بودیزم نه دې تمون وژرایانا کلچر وای وژرایانا چې بیا مطلب دا غي هغه ټول فلسفي او هغه ایديال دي چې کوم له نوغه د بودیزم نه ډیره مختلفه ده او پای کې چې کوم لوکل او مقامی چې کوم د ټیکل سودا سي سيزونو چې هغه بودیزم د سوخت لپاره سپرس ساتلی وو نو هغه سيزونه واپس راوته چې وی او دا لري په نتیجه کې مونږ یو نوی کلچر په نظر باندې راځي بیا او دا ټول سيزونه چې کوم دي نو دا مونږ ته مطلب د ګندارا نورستو یا د هفتلیانو نورستو هم په دې علاقه کې د کلتوري پرمختګ یا د دې چې کومه د سلسله ده د دې نه مخانی خا یو د انټرستینګ خبره به یو بیا دا ده چې کوم چې د تبت چې کوم بودیزم دی څه چې موږ سبا لامایزم هم وایو دا هم د وژراین بودیزم دی زیات تور او د وژراین بودیزم چې کوم فاوندر دی نه هغه چې دا په زړه او دیانه کې پیدا شوی دی چې دا بونیر سوات او زیر او دا ټول علاقې ته مونږ اوزیان وایو. داغلوم پدما سمبا والے پدما سمبا وا یا په تقریبا اتمه صدی کې چې د تبت چې کوم حکمرانانو هغې چې یو ډېر مشکل نام دی هغې نومونه مونږ هم پرونانسول صحیح نه شو. خو بهرحال هغه دې پدما سمبا ته دعوت ورکړو دی لاړ او هلته کې د دې چې کوم مذهب دی دا ورزایانه بودیزم چې کوم دی نو هلته انټروډیوس کړو او د هغې نه پس تر اوسه پورې دغه کلچر یا دغه مذهب چې کوم دی نو هلته وجود یا نن سبا مطلب خبر شو تو نو محمود غزنوی چکم دے داغی دغام دے اور
ڈاکٹر په اشوکا باندې په خصوصي توګه باندې بحث وکړو ځکه چې ډیر پښتانه لیکوالان یا تاریخ لیکونکي یا تاریخ ویونکي هغه ګڼ ډیر په کلکه سره دا هغه کوي یو داوا کوي چې ګڼ دا د پښتنو د خپلې جملې نه دی دغه دور چې ګڼ دا د پښتنو دور دی په دې باندې به هم نن کې په باس کې په کیسونو کې نشته مو کو دغه ته یو بل برخم وته کول شو زه به غواړم چې تاسو په دې دویم برخه کې بیا راشم چې تاسو لګدا هم و چې هړپ دا د پنجاب نن د ننني پنجاب موینجو دارو د ننني سند او دغه شانتي ګندهارا دا د ننني پښتونخوا به وایو د دې یو بل سره غشته یو سر لنک جوڑی گی کنه جوڑی گی د دې دا دور دیو بل نسمر مخ کی روس ته پدی باندې خبره تر کو خو وړه شند ماخلم د مې نه پاس پیرا زو به بوله رفی سپ ته مرزو چې دا تاسو د کوم دور خبره کوي او نن الته کوم کودایان کیږي او سره وزي او د کوم زینو چې په خصوص سره رفی سپ ذکر کوي د دې دیو بل سره س شریک دی کنه دی او کدی نو دی باندې هم خبره تر کو ګرانو دونکو تاسو هم چرته زمر سره اوسېږي وړه شانت د ماخلو
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګران اوردونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری نو او بخښه حبیب الله ربی صاحب زما غږ تاسو ته درځي
مهرباني
کوئ. نو تاسو هم ډیره زیاته مننه تاسو ډیر انتظار مو کو خدا غ خبرې هم مهمه وي ځکه تاسو چې راځو اوس د افغانستان هغه برخو ته ځو چې کدا وایي چې د یو افغانان دی خو د سلو کالو نه زیات وخت شوی دی چې داسې د وسپنې یو پرده په منځ کې جوړه کړی شوی چې آیرن کرټن ورته وایي. دا د ډیورن کرخه غولې چې کله دا د روسي ځواکونه راغلل نو د افغانستان دپاره هغه څومره بدبختي وه نور د نړۍ هم په افغانستان ته راودانګل او د جنګ میدان افغانستان شو. خو یو کار چې وشو هغه دا وشو چې هغه د وسپنې چې کوم پرده وه کوم آیرن کرټن و هغه د منځه لاړو او دغه پولی اوشلې چې څومره بندونه تړي واغ بندونه اوشلې دل زکه اوس په آزاد سره د دې خو افغان او پښتون د اخو افغان پښتون په خپل تاریخ باندې اوس سره رانیز دي شوی دی. خو دا ډاکټر رفیع الله خان سیب چې سوال برخ سیب سوال اوس د دې سره د دغه زیونه چې کوم اثر راوزی دا هم د دغه دور دی کنه دا چرته کوم بل دور ته اشاره کوي حبیب الله رفیع سیب؟
تاسو ته برق صاحب ته او ډاکټر صاحب رفیع الله خان خپل سلامونه وړاندې کوم. خبره دا ده چې د پښتنو تاریخ د 5000 کلونو شاوخوا یادېږي. د دې بنیاد په بلخ کې ښودل شوی دی او هغه لومړنی مقتدر واکمن پاچا چې په بلخ کې پاچاهي کړي او تمدن یې رامنځته کړی هغه یما یا جم یا جمشید بلل کېږي چې د په بلخ کې خپله پاچاهي جوړه کړه. د دیو سلطنت یا دیو حکمرانی بنیاد کی خود د په بلخ کې یو شاهی کلا جوړ کړه د هغې د پاسه یې لوړ بیرغونه ورپول چې هغو ته د لوړو بیرغونو ښار ویل کېده او د لومړی ځل بلخ آباد کړ ودانې کړ ودانۍ یې پکې وکړې باغونه یې پکې کېښودل کښتونه یې پکې وکړ زراعت یې رامنځته کړ. نو په همدې اساس بلخ د ښارونو مور یا ام البلاد وبلل شو تر اوسه پورې په تاریخونو کې بلخ ام البلاد بلل کېږي. نو لومړی بنیاد چې موږ رانیسو هغه د جمشید سترواکي ده چې هغو په ډېر تدبیر او په ډېر عزم هغه جوړه کړې وه. د سهاک موضوع هم په همدې وخت کې ده. سهاک یا زهاک هغه د ده تربور و هغه په ده راغی یو حمله یې پرې وکړه او د ده پاچاهي ځینې واخیستله چې بالاخره بیا نور جګړې وشوې د فریدون سره او دا سلسله را روانه وه. کیانی پاچایان په دې ځای کې وو. دا تقریبا د 4500 کلونو یا څکن 5000 کلونو وړاندې خبره ده. د دې آثار موجود دي په بلخ کې اوس هم هغه زاړه ځایونه چې جوړ شوي دي زړې قلاوې او زاړه دیوالونه زاړه د زاړه مدنیت مرکز د هغو نښې نښانې اوس هم پاتې دي او زه په خپله تللی یم کتلي مې دي. راځو دې ته چې بیتنیکا او دا کسان څوک دي. دا خو په زموږ په تاریخونو کې چې اکثره یې د مغولو په لمسون لیکل شوي دي په هغو کې دا د اسلامي دورې سره نښلي. د قیس عبدالرشید اولاده یې بولي وایي چې غرغښت او بیتنۍ او سړبند د ده زامن وو. لیکن زموږ یو لوی مورخ ارواخاد علامه کوزات چې یوه څېړنه کړي چې هغه ډېره درنه څېړنه ده هغه په زړو روایاتو په ویدونو په سرودونو او په زړو کیندنو په دې ټولو ولاړه ده. دوی یو کتاب لیکلی د ګرشاس یا غرغښت په نامه. ګرشاس یو پاچا و چې هغه هم په بلخ کې تیر شوی تقریبا 3500 کاله مخکې. دای وای چې دغه ګرشاس په هماغه غرغښت د پښتنو یو پلار او ګر او غر مخکې برخ صاحب هم خبرې پرې کړې وي چې ګر او غر یوه کلمه ده او دا په ډېرو نومونو کې موجوده ده. نو ګرشاس په غرغښت یو تن و چې هغه په برخ کې پاچاهي درلوده تقریبا 3500 کاله وړاندې د پاچاهي درلوده او سړبند او بیتنۍ هم د همدغې وخت کسان دي چې د علامه کوزاد لخوا د دوی موجودیت د اسنادو په رڼا کې تثبیت شوی. غرغښت سړبند بیتنۍ 3500 کاله مخکې په بلخ کې وو. غرغښت پاچا وو او دوی هم هلته ژوند کاوه. په همدغې وخت کې زردوشت هم په بلخ کې موجود وو او ده د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او یو دین یې راوړی وو چې هغه په ښه وینه ښه مننه او ښه کړنه ولاړ وو. گفتار یې نیک، کردار یې نیک، پندار یې نیک او دغه دی ولې
ښه
دغه دین د منځته راوړی وو چې اهورا مزدا پکې د خدای مقام وو او اهریمن پکې شیطان وو چې د دغو سره سخته دښمنی ښودلې او په عین حال کې دا لرغونی دین و. 3500 کاله وړاندې داسې دین و چې نور آسماني ادیان نه وو لیکن دا په دغې دین کې د آخرت او د پولیسویرات او د هغې دنیا خبرې کړې دي. یعنی په همدې اساس ځینې مورخین عقیده لري چې زردوشت پیغمبر و ځکه چې د ده دین خدایي الهامونه پکې دي، خدایي خبرې پکې دي. په هر صورت د زردوشت هغه اوستایي سرودونه چې د ګاچونو په نامه دي د ده خپلې سندرې دي منظومې هغه او د ده د اوستا متن دا ټول په بلخ کې 3500 کاله وړاندې جوړ شوي دي چې بیا همدې غرغر چې د وخت پاچا و دا د غویو په پوستکي د 2000 غویو په پوستکي ولیکل په سرو زرو او په دې ترتیب یې دغه سرودونه خوندي کړل. ژبپوهان چې کومه څېړنه کوي هغوی د پښتو او د اوستا په منځ کې ژور پیوستون ښایي. یا سره خویندې دي یا سره بیخي لاندې ژبې دي، دواړې ډېر نږدې هغه لري، سره نږدې غږونه لري، نږدې نومونه لري، نږدې لغتونه لري. مثلا د پښتو دی او چی یا دیم او چیم چې تاسو ورته وایي دا په اوستا کې هم شته، او همداسې نور غږونه هم د اوستا سره شریک دي. نو په دې اساس د اوستا متنونه د پښتو ژبې په څېړنه کې د پښتو ژبې په سوابقو کې ډېره زیاته مرسته کوي. او دا دوره داسې دوره ده چې زردوشت هم پښتون دی، د سپین تومان په نامه په کتابونو کې یاد شوی دی. ده په خپلو کتابونو کې چې د پخوا نه پاتې دي سپین تما یا سپین تومان په نامه دا یاد دی. او غرغښت دې وخت پاچا دی، او بالاخره غرغښت او بیتنۍ او سړبند د پښتنو درې نامتو پلرونه دي چې دا په اسلامي دوره کې نه دي، دا د اسلام نه ډېر وړاندې 3000 کاله وړاندې دوی دلته موجود وو. او د دوی نښې نښانې او د دوی خبرې ویناوې او هغه څه چې د دوی په برخه کې روایاتي سرودونه دي هغه مخترپاتې دي. نو په دې ترتیب د پښتنو نښې نښانې د همدغې وخت نه رامنځته کېږي، د یما د وخت نه، د جمشید له وخت نه نومونه دي، د ځایونو نومونه دي، د قومونو نومونه دي، دغه پیدا کېږي. یونانیان چې راغلي هغو هم د نومونه ثبت کړي، په اوستا او په ویدونو کې هم د نومونه شته، پښتو یا نور فري نومونه د پښتنو لکه اپاریتي اسپازي او نور نومونه. نو په دې اساس د پښتنو موجودیت د 4500 کلونو را په دې خوا په اثارو کې چې هغه شفایی اثار دي، سرودونه دي، کیندنې دي، په دې کې لیدل کېږي. مثلا موږ په ګڼو مجسمو کې د پښتنو هغه د لباس او د زیوراتو نښې ګورو چې دا په خپله یوه نمونه ده. نو تاریخ او یا تاریخي څېړنې بېلابېل سندونه غواړي، نو یوازې په آرکیالوژي هم تکیه نه شو کولی، بلکې د دې په څنګ کې هر هغه څه چې سند کېدلی شي او موږ د هغو نه استفاده کولی شو باید په هغو باندې وغږېږو. نو په دې ترتیب 4500 کاله وړاندې یما او جمشید دلته تیر شوی، حکومت یې کړی، نښې یې پاتې دي، او د هغو وخت نه د پښتنو نومونه پاتې دي. 3500 کاله وړاندې غرغښت یا ګرشاس یا ګوشتاسپ دلته پاچاهي کړې ده، او هغو د پښتنو یو نیکه دی چې سړبن او بیټنۍ هم ورسره وو، او زردوش چې سپین تومان دی هغه هم ورسره وو. البته په فروس را وروسته کې پښتنو چې ځان ډېر ښه پاک مسلمانان دي، ډېر سپېڅلي مسلمانان دي، دوی دا عیب ګڼلی چې ولې غرغښت د اسلام نه وړاندې وي، ولې هغه مسلمان نه وي، یا عیب ګڼلی چې ولې سړبن او بیټنۍ مسلمان نه وي. نو په دې اساس دوی دا خبره منلي، او ته زیاته ده په دې برخه کې مغولو کار کړی دی چې دا وشي. د دوی نه را وروسته د لومړۍ میلادي پیړۍ په شاوخوا کې د کوشانیانو حکومت راځي، چې کوشانیان هم خلق د کوچیانو سره یو بولي. د هغو حکومت جوړېږي په دې سیمه کې، یونانو باختري حکومت ړنګېږي، سکندر خو د دې نه مخکې مړ شوی، او یونانو باختري حکومت چې دلته ړنګېږي د دې په ځای کوشانیان راځي. په خپله کوشانیان د هغو نه مخکې پلرونه یې دي، ویما کتفیزیس، ویما تکتو. تکتو همدا اوس هم په کوټه کې یو غر دی چې د ده د سلطنت دایره تر هغې ځایه پراخه وه. نو کنیشکا بیا یو ډېر لوی عظیموشان بې تعصبه پاچا و چې هغو دې سیمه کې څه ادیان چې موجود وو د ټولو ادیانو پالنه کړې او د غو د خلکو سره مرستې کړې دي د دغو خلکو سره چې په کوم دین وو. نو په دې اساس دلته دا د ګندهارا هنر تر ډېره حده د ده په همت غوړېدلی دی او د ګندهارا هنر رامنځته شوی دی او دا سیمه کې کارونه شوي او فرهنګ ته خدمت شوی او نور بنیادونه یې ښودل شوي دي. د په دې لار کې هماغه د سره کوتل د برلیک دی چې هغه د ده په امر کیندل شوی چې د هغو زیاته برخه پښتو ده. همدارنګه د رباتک د برلیک دی چې د ده په امر کیندل شوی د هغو هم ډېر لغتونه پښتو پکې موجود دي او ویل شوي چې د دې کتیبې ژبه آریو نومیږي. آریو نو هغه په خپل دغه ژبې ته په کتیبه کې آریو ویل شوي لیکن لیکدود یونانو باختري دی. د یونانو باختري یو ګډ لیکدود دی چې زموږ د ژبو نښې هم پکې شته او یوناني نښې هم پکې کارول شوي. په دې ترتیب د پښتنو سلسله د پښتنو په باب نښې نښانې لیدل کېږي او لاسته راغلي دي چې د دې نه وروسته کنیشکا بیا اوږده عمر پاچاهي کړي او بالاخره د دوی کورنۍ د وړو کوشانیانو په نامه د اسلام د راتلو تر وخته پورې موجوده وه چې دا د کابل د غرونو دیوالونه په هغه وخت کې جوړ شوي. دوی غوښتل چې د دې دیوالونو په وسیله د مهاجمینو مخه ونیسي چې کابل ښار ته راننه نوځي. بالاخره د عربو په راتلو سره هم دوی ورسره وجنګېدل. زمبورکشا چې د کوشانیانو وروستنی پاچا و هغه ورسره وجنګېد او بالاخره هغه فاتح شول. کابل یې ونیو او د کوشانیانو حکومت د منځه ولاړ چې البته یو څه وخت په ګردیز او په غزنی کې لا پاتې وو خو بیا وروسته د هغو ځاینه هم د دوی سلطنت ختم شو او بالاخره د اسلام سپېڅلی دین په افغانستان کې خور شو او اسلامي حکومتونه راغلل.
ښه اوس به داسې وکړو چې نور خو را سره وخت جوړېږي نه خو داسو نومونه مخې ته راغلل. برق صاحب تاسو هم، حبیب الله رفیع صاحب تاسو هم، او ډاکټر صاحب رفیع الله خان تاسو هم. د بیکټرین ذکر تاسو وکړو یا بیکټریا ذکر وکړو. بیکټریا، بیکټرین، بیټنې، بیټن، دې سره به هم په خبرو وکړو چې داسې یو بل سره سنږدې دي که نه. رفیع صاحب وویل چې جمشید لکه دا د جامع جمشید چې غالبا تاسو دغه کوئ، نو کچری د جمشید د بلخ بادشا د دې خو د پښتنو دی، بیا د ایرانیانو پی هسې دا وده دې باندې به هم خبره ترې کوو. او د غورغښت خبره هم وکړه، غورغښت خبره هم وکړه. په بونیر کې یو لوی کلی دی، ډېر لوی کلی دی، غورغښتو ته وایي. دغه شانتې ما غورغښتو، غورغښت یا غورغښتو بل ځای کې هم اورېدلی دی. نه پوهېږم چې په باجوړ کې مې چېرته دا نوم اورېدلی دی که د پولې اخوا مې چېرته اورېدلی، خو دا شتون لري د پښتنو په دغه ټولنه کې نن هم. دغه د غورغښتو ته مونږ وایو د بونیر برخه ده. نو لکه داسې هم شوي دي چې اکثر اوس دا ډاکټر رفیع الله خان صاحب د تاسو دغه شاجی دی ډیری که شادی دی ډیری دال سره د کجی
شاجی شاجی
یعنی واده شاجی
شاجی او شاجی
نه شاجی شا او جی خاجی خاشاجی ما وی که شادی نو لکه دغه باندې لکه مثال په توګه شوی دی چې ډیر نمونه چې کوم دیوس لکه غورغښت نو بیا د لیکل شوی غورغښت لیکل شوی دی غښت نو ویل ویل شوی وی خو لکه مثال په تور بلې جبه ته لکه اوس تورغر دغه زور نمو خو هغه چې کله هغه دغه هغه کوم حکمران براره هغه ته پښتو یا به نشولې معنی به وکړه نو ځان ته به ترجمه کو کاله ډاکه یک خو نن بیا هغه تورغر شوی دی. په پیښور کې سپینه وړای د هغه تاریخي نوم دی، هغه ته ترجمه شوی دی سفید ډیری او ته خلک وای او مثالونه ډیر دي ډیر دي. خو وخت نور نن نه لرو. نو په دې ټوله باندې د هړپا، موهنجوډارو او ګندهارا څنګه چې د کنیشکا ذکر شو، دغه شانتې د اشوکا ذکر هم دی، او په دې باندې به خبرې اترې کوو. برق صاحب خدای مو راته لره خصیت درته غواړو. نو شپه په خیر تاسو ته وایو. حبیب الله رفی صاحب خدای له تخصیات درکا خدای مراد لره لره خیره او چې تاسو راته وخره کوي خوشحالي ګو چې زمونږ په دې خپل باس کې کم از کم د پښتنو په منس کې چې کوم هغه یو خیالي کرخه ده هغه هم ته د منځ وړلې ده ځکه چې دا یو تاریخ ته یو وینه یو خلک ته یو نسل دی او ډاکټر رفیع الله خان صاحب خجوند درته غواړو نور تواند ته خدای درکا چې دغه خپل تاریخ نور مراو لټوي ډیر مننه کومه ګران وريدونکو ستاسو هم ډیره زیاته مننه زمونږ د خبرونه سر وخت دلته سر تر رسیدي زو زمو همکاره نهید صاحب درنه جواب وښپم په خیر